ویډیو د ماښامنۍ خبرونه د اهمو ریپورټونو سره ټکی. د بلوچستان په ژوب کې د پاوز پر چاونی باندې د توندلارو مهلکه حمله، تر اوسه د څلورو پوځیانو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. په دې اړه به تازه معلومات تاسو سره شریک کړو. د پښتونخوا په کور مزله کې د قبیلو ترمنځ د وسلوالې جګړې دوام. ځایي مشران وایي د جګړې ختمولو لپاره جرګې روانې دي او د قبیلو ترمنځ د اورمند او جګړې ختمولو هڅې کوي. د IMF سره د قرضو پروګرام د بحاله کولو پر سر د پاکستان تازه غونډه. وزیر اعظم شهباز شریف د دې پروګرام د منظورۍ لپاره د خلکو نه د دعاګانو غوښتنه کړې ده. هغه دا هم ویلي چې د حکومت د مودې ختمېدو وروسته به یې الیکشن کمیشن د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. او په لیتوانیا کې د نیټو هیوادونو د مشرانو سره د اوکرایني صدر ولودیمیر زیلنسکي ملاقاتونه. صدر بایدن وعده وکړه چې د جی 7 ډلې ملکونه به د اوکراین ځمکني، فضايي او سمندري ځواکونه په جدید او ترقی یافته وسایلو سمبال کړي. نو ریپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره ملتیا وکړي. ګران دوستانو، ستړي مشه په خیر راغلی. دا وی ډیوا دروانو چارو پروګرام دی چې زه فواد لامی تاسو وړاندې کوم. وخت شوی دی په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. هیله ده چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. د پاکستان د بلوچستان صوبې په ژوب علاقه کې د پوز پر چاونۍ باندې وسلواله حمله شوې ده چې پکې عسکرو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په دې اړه تازه تفصيلات ل خپل خبريال حفیظ الله سوري شیرانی نه اخلو چې همدا اوس همدا شیبه د سکایپ د طریقې زموږ سره په پروګرام کې دی ورته خراغلاس وي. شیرانی سب سړي مشه په خیر راغلی.
اخیرونه نامې سفته شته د لیوا کتون کوریدون کو ته سلامونه.
سلامات اوسې. څو غنټې مخکې خو ویل کېده چې د څلورو عسکرو د وژل کېدو تصدیق شوی وو. اوس د مرګ ژوب لو شمیره تازه شوی او آیا د حمله ختمه شوې ده کله هم دوام لري؟
بله، د ضلع ژوب د مرستیال کمشنر عظیم کاکر سره مې څو دقیقې وړاندې د ټلیفون له لارې خبرې وسوې. هغه وویل چې همدغه برید پای ته ورسید، عملیات پای ته ورسید. د ده په وینا چې د بریدګرو له لوري د پاوز نه عسکر وژل شوي، پنځلس ټپي شوي دي. وایي په ځوابي برید کې د عسکرو په ډزو کې پنځه وسلوال بریدګر چې پر دغه چاوڼۍ برید کړی وو دا یې وژلي دي. وایي چې دغه عملیات پای ته رسیدلی دي. دا په ژوب کې بیګا شپه، یعنی د چهارشنبې په سهار وختي د پاوز پر چاوڼۍ برید شوی وو. د دغه برید نور د ورځې ټول حال زما په هم غرمنی ریپورت کې چې موږ تیار کړی وو، یاد دی وی چې دا ریپورت تر شپه ژوبو جوړو مخه موږ تیار کړی دی. په دې ریپورت کې د ورځې ټول حالستا راځي چې په ګډه سره وګورو.
د پاکستان د پوز ویاندی اداري ایس پی آر په خبره کړي بیان کې لیکلي چې نن د چهارشنبې په سهار وختي ترهګرو د بلوچستان صوبې په شمال کې پرتی سیمې ژوب کې پر پوزي چاونې برید کړي او ترهګرو سره په نشته کې تر ماسپښین پورې درې وسلوال ترهګر وژل شوی دي. پوز ویلي په چاونې کې د بریدګرو پر ضد عملیات دوام لري. په بیان کې زیات شوی د عملیاتو پر وخت د بریدګرو په ډزو څلور پوزیان وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوی دي. د ځلې چارواکو په وینا د هوایي ډزو کابله په شار کې یو ښه زمړا او د دوو ماشومان په ګډون څلور تنه ټپيان سوي دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې د بریډ ځمواري منلې ده. ل پیښې سره سم د ژو په سیول روختون کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د بریډ پاکله په ټولنیزو رسنیو هم بحث روان دی او خلکو خفګان ښکارا کړی دی. د ژو د ځای اوسیدونکو په وینا شاوخه د شپې 2:30 بجې ناڅاپه ډزې پیل شوې چې د سهار تر 5 بجو پورې شروع وي او لږ ساعت خاموشي ورستو بیا ډزې پیل شوي دي.
دالي ویزه ارمنه سی ورته ول شاوخه ټوټل شر يرغماله سوي دي ټکونه سوي دي. د شپې مش په خپل دلی دي سی شاوخه فایرنګ شروع دي بیا سه هواي فایرنګ. نو دا عمل شروع سوي دي. نو په دغه نن سبا حالات خلا ډیر غلط عمل دي او معنا د دې شی مزمت کو او نن سبا پښتانه ویش دي په هر څه خبراجي.
د ژوب ځلې چارواکو په وینا چې په چاونۍ کې د نننه د پاکستان فوج او نورې عسکري ادارې افیشل کوي او په شار کې د مرستې لپاره پولیس او لیویز عسكر چمتو دي او خپل پوزیشن یې سنبال کړی دی. د چارواکو په وینا په افیشل کې فوجي هلیکاپټرو څخه هم کار اخیستل کیږي. د ژوب د کمشنر د دفتر ومخته لتیرو 12 ورځو راپېسی د دهنسر سیمې د مرګونی بریټ پر ضد پر لټ روان دی. چارواکي وایي د رواني میاسي پر دوه منیټه د ژوب او شیرانی ترمنز په غرنۍ دهنسر سیمه کې وسلوال لشپې د پولیسو تاړي ته ننوتی، درې پولیس او یو اف سی عسكر یې وژل دي. پولیسو د یو وسلوال ترهګر د وژنې داوا هم کړی و. د پیښې ځمواري هغه وخت نه قانونه ګرځول سوی ډلې تحریک طالبان پاکستان منلی و. په ژو کې احتجاجي پر لټ کوونکي غوښتنه لري چې د دهنسر د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي، پیښې د ځمواري پر ضد مقدمه درسي او له دهنسر څخه د اف سی چیک پوسټ ختم کړل شي.
د پاکستان هر خبره په دې کې ده چې د ملک د مفاد او خیال وساته. اوس د ملک مفاد خو بنیادی زما د انسانانو د معاشري د مفاد د پاره وي، چې زما مفاد پکې نه وي زه د ملک مفاد څه کوم؟ دلته دا جنگ چې دی، دا جنگ زما د عام وګړو د تکلیف او د مرګ سبب ګرځي. دا پرون چې بدم نشوي دا د ژوب د شار په منځ کې چونړي ده. کدی د خپل چونړي دفاع نشي کولای او د دومره انټيليجنس رپورت نه لري. د دلته په دې ملک شپږ د انټيليجنس ادارې دي چې هغه د دې جنگ خلاف چې دی نو هغه لګیا د کار کوي او د دې ملک په بودیجه باندې او د دې په بجټ باندې چې دی هغه ژوندې دي. آیا د دوی نه باس خاص نه دی په کار چې دا څنګه د خلک راغلل؟
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو د احتجاج کوونکو د غشتنو په جواب کې وډیوته تیر ورځ ویلی وو دوی چې په سیمه کې عملیات کوي سیاسي خلک بیا احتجاج کوي، پر حکومت او ادارو نیوکه کوي او چې عملیات نه کیږي نو بیا داسې پیښ کیږي. احتجاج کوونکو وایي د غشتنو ترمنلو پورې به پر لټ روان وي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د یادونه وړ غړم چې دا غا ریپورت چې تاسو ولید او واورید دا څو غنټې مخکې جوړ شوی وو او تازه معلومات لکه څنګه چې تاسو د شیرانی سپنه د ریپورت نمخ کې هم واوریدل، تازه معلومات دادی چې دا غا حمله په جوب کې نور ختمه شوې ده او چاوراکو په سیمه کې ویل دي چې د دې حمله په نتیجه کې په چاونۍ کې د نن نه عسكر وژل شوی او 15 نور زخمیان دي او بریدګر هم وژل شوی دي. نو موږ سره پاتې شئ. بیا هم په خیر راغلی. په پاکستان کې په خصوص په جنوبی پښتونخوا کې د تشدد پیښې ولې زیات شوي، څوک یې ذمہوار دي او حالات به په کومه خوا ولاړ شي؟ د پروګرام په دې برخه کې موږ سره د ډیوا څېړونکی اسماعیل خان د سکایپ د لارې میلمه دی چې ور باندې به خبرې وکړي. اسماعیل خان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. اول که دارت وایسي چې په جوب کې خو په پوځي مرکز باندې د تازه حمله ذمہواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې په غاړه اخیسته، د دې ډلې په اړه تاسو څه معلومات لرئ او کنا څنګه ډله ده، په کوم ځای کې فعالیت کوي او تعلقات د ټي ټي پی سره څنګه دي؟
مکه د دې باره کې دا ګومان کېده چې دا ګوند ټي ټي پی یو ځلی شاخ ته فوبیا او پروست بیا د دې نه دا معلومات ټول جن د ځان لزانګړې یو ګروپ یو ډله را پورته شوې ده. شروع کې دی بکم کیوزز یو سوز ان کې بریدن کړو، خو خاص کر په لکه مواد کې بیا یو بریچو او دا غي زموري دی په خپل سره غسته و او دا ځ فکر کوم چې دا یو واحد ځانګړي لوی بریتی چې د دې ګروپ چې اوسوس تقریبا دونه مودې نه کیږي چې وجود کې راغلي او خپل فعالیتونه شروع کړي دي. دا غي داړه د بلوچستان کې د بلوچستان په سیمه په جوب کې دومره غټ بریټ کول ځان د پاره ډیر لوی یو غټ مهم پاکستان د پاره یو چیلنج لري. د نمک کیسنګ چې تاسو تیرم کړه طریقې طالبان دا هم یو داوه شروع خو بیا ورپسې دویم بیا دا خبر رااله چې کنه یقین دې داوی نه پشا شوی دی بلکې دې نه انکار کړی دی. نو دا ګروپ ځاله دغه دې اوس مکه متی چارواکي د دې باره کې د کنفیوژن افکارو نو په دل چیر واقعیت انداز له ځانګړي ګروپ ته کنه دا طریقې طالبان پاکستان یو شاخ دی. اوس معلومیږي دا چې دا ځان له ګروپ ته او دا خپل ځان له فعالیت لري دا اوس پاکستان د پاره فکر کوم چې نوې بل چیلنج راپورته شوی
او په دې اړه باندې د پاکستان امنیتي چارواکي څه وایي؟ دا څومره سنجیده چیلنج دی دوی ته او دا مونږ ویل چې په کوم سیمو کې دوی اکثرا فعالیت لري دوی مشر معلوم دی کنه؟
یو سب پورې خو چې کم د دې یو بیان دوه دغه دغه خبر بیان راتلو اوس پورې د تنظیم باره کې ډیر زیات دقیق معلومات داسې نشته دي. لکه مروت کې چې کله د دې یو بریټ وشو غالباً هغه وخت کې بیا یو ګروپ معلومی دوه چې د دې مقامی کمانډان دی هغه تکیدا کې پددی د امیر یاد دی د تغبارکه د تنظیم بارکه ډیر معلومات کم از کم عام دغه تدې معلومات
او دا د عقل معلومه ده کنه چې دوی څه غواړي دوی څه وای ولې امریکای ولې جګړه کوي تحریک طالبان او پاکستان خو مخکې په توڅو ځله بیانونه جاری کړی دی او خپل غوښتنې ویل دي خو تحریک جهاد پاکستان چې اوس دغه ځمواري په غاړه منلې ده دوی غوښتنې څه دي دوی څه وای د عملو
عمومي توګه باندې خو چې د سومره جهادي د ډلی دی یا ګروپونه دی هغه خپل یو دغه د تصمیم هغه د چې د پاکستان ریاست خلاف دغه خپل مبارزه کول بیا پاکستان کې د اسلامي ریاست په دغه لپاره مبارزه کول دا د یو عمومي د ټولو دغه دی اوس موږ د تحریک طالبان د پاکستان خپل یو مفصل بیان دغه کړو بیا مفتی نورولی خپل یو غټه کتاب په دې باندې لیکلو کتاب کې لیکلو پای کې ګایډ لاینز وو دغه دستور دغه منشور وو پکې بیا دغه نه پسې کوم تنظیم سازش شوی وو بیا دغه باره کې چې پورا تفصيلات ورکړو کمزې کې د دې والیانو ولایې کمزې وې کم کمزین دا پورې یو تنظیم ډانچا مخه تر راغلی و دا چې د سینوې ډله ده د دې د دې اوس پورې تفصیلا دغه مخه تر راغلی چې دی د دې نه زیات پرته چې پاکستان کې د دې په خیال کې دی دلته کې جهاد کوي یا دلته کې دی اسلامي ریاست واړي د دې نه زیات دی پاکستان کې څه خپل غلري څه پروګرام لري او یا د دې تنظیم باره کې څه معلومات دې امیر څوک ته یا تاسو ته دغه دغه کې کوم دې معلومات ډیر کم دي
یو بل پښتنه په عمومي توګه په پاکستان کې په د قبایلی سیمو کې یا د پښتنو سیمو کې چې د افغانستان سره په سرحد کې پراته دي په تیرو یو یا دوه کلو کې بریدونه او د تشدد حملې زیاتې شوې دي وجه یې څنګه نه اوس خو په افغانستان کې هم هغه ډله واکمنه شوې ده طالبان دي چې اسلام آباد ورته خوشبينه دي مګر بیا هم د غزې کې چې د نارامۍ پیدا کیږي دا د کوم ځای عزیز دي منشأ څه ده او دلیل څه ده
سمه چې تاسو ویل دي نو مکه خو چې کله پورې افغانستان کې طالبان حکومت نور غلې نو پاکستان په تشنه پولیس حکومت یا په ان ڈی ایس یا پر او باندې د هندستان استخباراتو باندې الزامونه لګول چې طالبان حکومت را لغې نه پس پاکستان کې غندواله راغلو په بریدونو کې او د افغانستان دا ډېره خطر طالبان دا ډېره خبر دا خبره کده اوس خدای خبره کې چې تحریک طالبان پاکستان افغانستان کې فعالیت نه لري په پاکستان کې دي خو دا خبره هم په خپل ځای باندې ده چې د تحریک طالبان پاکستان دلته کې نت ورک موجود منظم او ځای په ځای باندې خلک پراتو او بیا په تیر سو بده کې نور کسان هم د افغانستان پاکستان ته راغلي په سواد کې په نور ځینو کې په لکه مروت کې یا په مردان کې په خور کې په خیبر کې ځای په ځای باندې د غرنګ بیا دي وړل وی بریدونه شروع کړو اوس هم بده دا سه دا خبر کیږي چې د پاکستان کې چې کوم دلته چارواکي دی هغه دا وایي چې یو څور مودنه داسې میاش نیمه نه داسې کاری چې لووندې په دې کې کلاري راغلي دی په دې بریدونه کې اوغه تاسو دغه د نظر وستاسو نظر تیر شوی د پاکستان خصوصي استاد دورانی صاحب داړه خدا خبر راغلي و چې افغان طالبانو سره ګامونه پورته کړی دي چې دغه مثبت نتیجې مخه تراغلي دی او دی خوشبینو چې پراتون کې موده کې کېږي شي
د دې یو وروستي پوښتنه اسماعیل خان صاحب په جوب کې د تیر دولس ورځې کې چې ځایي خلک احتجاجي پرلت هم کړی دی او د اف سی ځواکونو د پوسټو د لری کول غواړي دی وای چې دوی ډیر په تنګ دي د غمنتی اقدامات ونه شالته کیږي او خلک زورول کیږي تاسو په نظر دغه سي د تشدد واقع چې پیخیږي په پښتنو سیمو کې په عمومي صورت د سیمو د خلکو ژوند نور هم څومره سختيږي څه ستونزې نور ورته پیدا کیږي
دغه موږ کتلې دي چې کم کم ځای کې دغه رنګ پیښې واقعيږي هلته کې بیا ځای په ځای چوکې جوړيږي بیا هلته کې کو پولیس راځي کو فوج راځي بیا تلاشاریم شروع کیږي د خلکو ژوند دې سره ګرانيږي اسانيږي خو نه مشکلات خلکو ته ډېر زیات شي واقعيږي بل لړښت چې کم دی بیا کلته کې عمومي امنیت خرابيږي نو بیا هم خلک تنګيږي دا یو داسې وټه مسله پاکستان ته د پاکستان ریاست تر جوړه ده د پخوا راسي چې کوم ځکه عملیات شوې دي بیا پوسټې جوړې شوې دي نو خلکو ژوند ګران شوې دي چې بیا کوم ځای نه بیا پوسټې لري شي الته کې بیا طالبان راشي یا نو دغه کې ډلې ګروپونه راشي الته کې بیا مسله روزنه دغه خراب شي امنیت خراب شي بیا یو بل مشکل را پیدا شي
ډیر زیات مننه
دې مسله حل نه دراوته
ژوند یو سي سلامات او سي چې موږ سره په پروګرام کې راغلي او خپل نظر مو شریک ژوند یو سلام او بیا هم د پښتنو یو بل سیمې ته ځو چالته د شپږو ورځو رئیس جګړه روانه ده. هغه د خیبر پښتونخوا کور مزله ده چې د شپږو ورځو رئیس د قبیلو ترمنځ پکې جنگ روان دی او اوس ځای مشان وای د جګړې د ختمولو لپاره جرګي روان دي. دوی د قبیلو ترمنځ د اوربند او جګړې ختمولو هڅه کوي. په کورمه کې د روسي او پیښو صورتحال زموږ خبريال عدنان بیچنی په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې وړاندې کړی دی چې یو ځل بیا تاسو په مرته راګرځو.
زبا خپل اروېدونکو او کتونکو ته وایم چې په کورمه کې بایلي ضلع کې نن په پرځمه ورځ هم د جیدات پر سر چې کوم شخړه راپورته شوې ده دوام لري. خو بل طرف ته دغه شخړه پر مهال په اوربند کول د لپاره قبایلي جرګې چې دي هغه هم شروع شوې دي. د کورمه کې بایلي ضلع چې کوم انتظامی یا نور حکومتي چارواکي دي هغه وایي چې په دغه جګړه کې بیګا د شپې نه نقلاري یعنی کلاري کلاري لیدل کیږي او کومې داسې بدې پېښې نور په کې زیات نه شوي او نه کومې مرګوبلې راوخته شوې دي. خو پر وایس اف امریکا ډیواتا د علاقې انتظامی سروا ویلو چې په دغه پیښو کې تر اوسه پورې نږدې نه کسر مول شوی او دوه اویا چې دی اغا ژوبل شوی دی. په دغه جګړه کې کمای ورسته له هغې دل شوی چې دلته د حکومت هم او رغزو سم مشران دلته ورغلی دي او د جرګه شروع کړی ده او د علاقې نه چې کوم منتخب استاد دي او د پاکستان مرکزی حکومت کې د اوورسیز پاکستانی لپاره چې کوم وزیر دی سجیتوري هغه وایس اف امریکا ډیواتا بیا په دې اړه باندې وویل چې په دغه علاقې کې جرګې چې دی
عدنان بیٹنی صاحب داسې خبرې هم کیږي چې یعنی دغلته چې کوم روانه جګړه ده د شیعه او سنی مسلکی جګړه ده د شیعه او سنی په هغه باندې روانه ده. ساجد توری تاسو په دې اړه باندې هم څه وایي؟
کم شری صبح د داخلي او قبایلی چارو د دفتر دی هغه وایي صف امریکا ډیوا سره یو خبر پانه شریکه کړی دا او پاره کې دا ویل دي چې په اته ځایونو کې د ځمکه د ملکیت پر سر باندې جګړه پورته شوې ده او په دې کې بیا شیا او سنی په نوم باندې دا جګړه چې دا پیل شوې ده او په دې کې وزن هم روان دي او دا هم ویل دي چې دلته پوز او اچي تا واک ورکړل شوې دي چې دغه علاقې کنټرول شي هغه په خپل لسونو کې واخلي. په دې حواله چې بیا زمونږه ساجد توري سره خبرې وکړي چې آیا دا جګړې بنیاد سره نو هغه ول چې دا خالص د ځمکې پر سر باندې دا جګړه ده او په دې کې شیا او سنی کومه خبره نشته.
بالکل هم شیا سنی مسله نه لري. لینډ ډیسپیوټ ده د ځمکو لنجيري هغه نه مته یو کله ګوشاره ګوشاره کې مته بنگش دي ټوله سایز نه بیا هغه په خپل ځمکو باندې لنجا او هغه لنجې کې جرګه هم شو او هغه نه مچلګي هم خسیره په باوجود او خپل منځي باندې کار کول یو سیکټر پر ور باندې داسې یو نه چا خام څه جنگ خاښوالو هغه نه به مطلب خلکو ته هغه فائدہ وافسه د دې نه مده شی سنی نام لري اوس دي کې بالکل باز علاقو کې به مقصد نه جنگ
بل لور ته مرد جګړه په دغه حواله باندې چې کوم دلته ترمنځ څنګه ټوپ کوي دلته مخابي مشران هغه سره هم خبرې وشوې او هغه دی ورته وویل چې ډوړې خواوي چې کوم دغه جنگونه روان دي هغه په دې باندې صدا دي چې د امن غوړي خو دې بیا د حکومتي چارواکو نه زیات شکایتونه لري او دغه تشويش لري چې دلته په علاقې کې چې د ستونزې پرتی دي او هغه ستونزې ته په حکومتي کچه پاملرنه نه کیږي چې له هغه وروسته دغه چې د ترمنځ بیا دغه ستونزې شي هغه په نړۍ کې شو بدلې شي او دې وی چې حکومتي واقعي کړه دې کې د تسکی ولري نو د ترمنځ دغه چې کوم شخړی دا بیا لمن جوړل کېدای شي.
ډیر مننه عدنان بیټنی تاسو چې وایس اف امریکا دی واوریدون کولیدون کو ته مو دغه تازه معلومات ورکړل مننه.
ډیر مهرباني کور ودان.
ډیو سره اوسئ.
بیا هم په خیر اغلی دا ویډیو وته د پاکستان او چین چارواکو په بیجینګ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک د منسوبو جاج اخیستي او ویلي دي چې دغه منسوبو د پاکستان په پرمختیايي یا ترقی او د دوړ ملکونو ترمنځ په تجارت کې سیواواله یا اضافه راوسته ده او په دې کې ډیر اهم رول ادا کړی دی. امریکا غني چې چین پاکستان د قرضو په دام کې راګیروي خو پاکستان او چین دغه تورونه نه مني. تفصیل دربا محمود علی پر رپورٹ کې اوریدل شي.
د پاکستان او چین چارواکو د سی پیک منصوبه د پاکستان د بنیادی اډانې د توانای او د ټولنیز پرمختیا منصوبه بللې او ویلې دي چې په 13 کالو کې په دواړو خزې تجارت کې یې هم اضافه رامخته کړې ده.
13 کالو کې پر لپسې د 8 کالو پورې چین د پاکستان تر ټولو غټ تجارتي ملګری پاتې شوی دی. په کال 2022 کې د دواړو ملکونو ترمنځ دواړو خزې تجارت د 6.5 بلین ډالر ته رسیدلې ده.
د سی پیک منصوبې د لس کال پوره کېدلو په مناسبت بیجینګ کې د ګډې همکارۍ کمیټې د 12مې غونډې په وخت چارواکو وویل چې د منصوبې په دواړو هوادونو کې د اعلی معیار ترقی رامخته کړې ده. د سی پیک منصوبې د روڼتیا په اړه خپل په پاکستان کې د ننه او په نړیواله کچه پر لپسې پوښتنې راپورته شوې دي. مغربي چارواکي او په خاص توګه امریکا تور لګوي چې د چین قرضې د هوادونو د راګیرولو یو دام دی. پاکستان او چین دغه نیوکه او تورونه ردوی. د پاکستان د منصوبه بندي او د ترقی لپاره مرکزی وزیر احسن اقبال ویل دي چې د سی پیک منصوبه په پاکستان کې د نتیجې وړ ترقی را مخته کړې ده. احسن اقبال د ډیک ټریپ یعنی د قرضو د دام تورونه هم رد کړې دي.
It has helped Pakistan over
the Pakistan sara da tawanae pa kami bandi pa qabu mundalo aw da bunyadi adane pa taraqi ki marasti kidi di da CPEC pa mansubo ki da qarzuno dam nishta de khalko ta rozgaruna war kidi di de Pakistan sara pa nawi technology pa vidalo ki marasti kidi di naqadan sozi zaka che dui sara da workolo da para sahom nishta.
د سی پیک منصوبه په کال 2013 کې شروع شوې و او داوی شوې و چې دا به پاکستان په سیمه کې د اقتصاد مرکز جوړ کړي. د دواړو ملکونو چارواکي وای چین نیخ په نیغه په پاکستان کې د 25 بلین ډالرو نه زیاته سرمایه کاری کړې ده او تمه ده چې د کال 2013 کې دا تر د 2.8 بلین ډالر ته ورسی. اکل شبه چې 2013 پورې بعد یو شمېر صنعتي زونونو په ګډون د سی پیک ټولې منصوبه پای ته ورسی. د پاکستان د نننه په روسو کې په چینایي مفاداتو د سیوا کې دونکي وسلوالو حمله چینایي مشران پریشان کړی دي. ناقدین وايي د امنیت او د پور د رقمونو د واپس کولو په سر د چین او پاکستان په تعلقاتو کې فشار رامخته شوی دی او همدا وجه ده چې د چین وزیر اعظم او صدر د پاکستان د چارواکو سره په ملاقاتونو کې پر لپسې د بریدګرو خلاف د کوټلي عملیاتو او د چینی وګړو او مفاداتو د تحفظ یقیني کولو غوښتنه کړې دي.
چین غنی چې د امنیت مسله د سی پیک ته پرمختیا په لاره کې خړ جوړیږي. پر لپسې د چینی مشرانو د خوا په پاکستان کې د خپل وګړو او د ادارو د امنیت په اړه د تشویش سرګندولو نه دا معلومیږي چې پاکستان د چینی کارکونکو پوره تحفظ نه دی یقیني کړی.
سیډون کې وایي د پاکستان د اقتصادي ستونزو او د وسلوالو د پرلپسې بریدونو په وجه په سی پیک منصوبو کار سست شوی دی. د واشنگتن په سیډنیز اداره ویلسن سنټر کې د جنوبي ایشیا د چارو سیډون کې مایکل کوګلمن په یو لیکلي پیغام کې وایس اف امریکا ته ویلي
د سی پیک په اړه ډېرې دعوې شوې وي خو دغه منصوبه په خپلو هیلو کې پاتې راغلي. په خاص توګه د توانایي د اډانې په شان مونږ ډېرې اهمې منصوبې هم لیدلې دي خو د پاکستان د اقتصادي ستونزو او د امنیت په اړه د چین اندېښنو د سی پیک زور کم کړی دی. د دواړو هیوادونو د غټو داو باوجود راهدارې ته نقصان رسېدلی.
د وایس اف امریکا د رپورټ تر مخه پاکستان باندې د بجلی د چینایي کمپنو یو اشاریه 2.8 بلین ډالر پور دی او وخت سره دا نور هم سیوا کیږي. او بلدا چې چین د دې قرضو د زندولو یادې ته د بیا کتنې نه انکار کړي او دغه سي د سی پیک پور هم چین ته بیرته ورکول دي. د چین قرضې د پاکستان د ټولو قرضونو نږدې 10% دي. ارباب محمود علی، وائس آف امریکا، دیوا، واشنگٹن.
یا هم بخیر راغلی. پاکستانی سوداګروایي د حکومت لخوا د افغانستان، ایران او روس سره د مال بدله کې د مال تجارت د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی. دوی وایي میاشت وشو چې اعلان شوی، خو نه په ګمرکونو کې سوداګان په اسانه کلیر کیږي او نه کومه واضحه تګلارې جوړه شوې ده. په مخکې د نعمت الله سرحدي رپورټ چې د چمن خارې رالي کړی دی.
په پاکستان کې سوداګر د حکومت لخوا د بارټر سوداګری پروستي اعلان کې شامل سوي ترزملونو په اړه د وزارت نشټوالي لامل خپل مایوسي څرګندوي. د پاکستان مرکزی سوداګری ځخونی په خواني مشر انجنیر داروخان اسکزی وای صدغه اعلان یو میاشت پر کېدو برسیره حکومت پاکستان د بازار سوداګری د لپاره ضروری ټکي سدي کم سي په ګمرکاتو کې د اموالو د کلیرینګ په محل سٹیټ بینک پر ہدایت لندن واځي کول د لپاره پاکستان سنگل ونډو پی ایس ڈبلیو نظام کې ښکار کول ضروری دي. دا غو نظام متبادله تر اوسه حکومت پاکستان نه دی مرپی کړی،
عملی تور ورکینګ سوي دي. دا صرف یوازې د پاکستان او د ایران ترمن سوي دي، او بیا چې دا هغه کم هغه ډرافت جوړ سوي دي، دا اوس کم رول ساينس سوي دي. دا د هغه ډرافت خاص شکل نه دي، دو سم دا هغه لږ مختلف دي. دویمه خبره دا چې په پاکستان سنگل ونډو یا پی ایس ڈبلیو کې چې کم ماډیول دي، په هغه ماډیول کې چې کوم ترمیم راولي، هغه ترمیم دروسه پر راغلي نه دي. په هغه کې چې کوم بارټر ټریډ دي، د دې میکانیزم راغلي دي، لیکن د دې اپلیکیشن نه دی راغلي.
حکومت پاکستان د روان کال د جون د میاشتې پر دویمه نیټه دغه اعلان وکړي چې د ایران، افغانستان او د روس سره به بارډر ټریډ، یعنی د مال په بدلې مال سوداګري شروع کوي. خو د پاکستان پر دغه پریکړه باندې تر اوسه نه افغانستان او نه ایران ګاونډیانو خپل رد عمل ښکاره کړی دی. خو افغان سوداګر وایي د افغانستان د طالبان حکومت هم ودی ته تر اوسه د پاکستان سره بارډر ټریډ کولو او نه کولو په حق نه دی ویلي. اجی جمعه خان باید زیس د ایران سره تجارت کوي، هغه وایي چې په بارډر سوداګري کې حکومت پاکستان څو شرطونه ایشتی دی سه هغه زای تاجره نسی پراکوائی.
وای چې دغه د افغانستان سره کاروبار مشکو د افغانستان سره زیات سم مدنیات دار ازي دی چې کارخانه ولا چې کوم سره کارخانه ولري هغه بدلته د سره مایده کولای شي، هغه باندې کاروبار مختنی ستللی چې کاروبار اوپن سي چار کښنه ولې تجار پر هغه کې هغه اجازه ورکول شي، نو به دا کاروبار د ایران سم زیات مختولار چې د نس دی دی مشتلیر.
حکومت پاکستان د روس، ایران او افغانستان سره بارډر ټریډ کولو پریکړه په داسې حالاتو کې کړې ده چې په ملک کې د ډالر کمی له وجې بارني وادونه سره سوداګري چاري کمې سوي دي، او بل په ملک کې د ګرانۍ کچه د اپریل په میاشت کې 8.5% ته ورسېده، او بل په دولت کې د تاواني بوران هم سر راپورته کړی دی. خو حکومت پاکستان دغه بارډر ټریډ سوداګري کې شپږ وشتو کې شامل کړی دي، په بدله کې به د ایران، افغانستان او د روس څخه خام تیل، قدرتي ګیس، ال پی جی ګیس، کیمیکل کویلا، نیتور سکار او کیمیایي کاد او نور خوراکي شام به ترلاسه کوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د وی وی ډی وا د روانو چارو پروګرام اوري او ګوري چې د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوو. پاکستان ته د قرضو ورکولو د پروګرام پر سر نن د نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF د بورډ یو اهم غونډه روانه ده، او پاکستان امید لري چې دا پروګرام به منظور کړي شي. د دې غونډې نه لږ وړاندې پاکستان خبر ورکړ چې متحده عربي امارات او سعودي عرب د پاکستان سټیټ بانک ته په بلیونونو ډالر انتقال کړی دی. بل طرف ته وزیر اعظم شهباز شریف د آینده انتخاباتو په اړه هم څه خبري کړي دي چې د دې ټولو تفصیل به زموږ خبريال الیاس خان را سره شریک کړي، چې همدا اوس د اسکایپ د طریقه زموږ سره په پروګرام کې دی. الیاس خان، سپېڅلې مشه، په خیر راغلی.
ډیر مننه فواد سی خوشاله
سم مننه اول کده آی ایم ایف د غونډې نه شروع کو په دې اړه مو معلومات څه دي دا غونډه څومره اهمه ده او څه فیصله به پکې وشي څه معلومات ورکړ شي دي او کنه
جی فواد صاحب بالکل 13 میاشتې پاکستان او آی ایم ایف په خپل کې دغه لړمحاله 3 بلین ډالر فور تړون ته رسیدلې وو هغه کې ډیره مهمه غونډه نن د آی ایم ایف د ایگزیکټیو بورډ په جنبه ده او هغه کې اوس لږ شی په وړاندې دا خبر مطبوعاتو ته ورکړل شو چې دا آی ایم ایف ایگزیکټیو بورډ پاکستان ته د 3 ارب ډالر د فور منظور ورکړې ده البته په خپل یو بیان کې دوی دا ویلي دي چې کومې ژمنې پاکستان کړې دي او بجټ ته دواره کتنه کړې ده خپلې خرچې راکمول ټیکس زیاتول او دا خپلې قرضې په حساب کتاب کې راوستل دې ټولو ته به دوی نظر ساتي په دې هر څه باندې او دوی ته به په سمدستي توګه اوس 1.2 ارب ډالر روپیه کس آی ایم ایف نه ترلاسه شي او بقایا 1.8 بلین ډالر به
او بل خبر دا چې د سعودي عرب او متحده عربی اماراتو د پاکستان بانک ته پیسې انتقال کړې دي. په دې اړه باندې تازه معلومات څه دي چې دا پیسې په څه ډول انتقال شوې دي، څومره دي او د پاکستان په اوسنی اقتصاد باندې اثر د دې په ډایرکټ او ان ډایرکټ سوي؟
جی فواد صاحب، چې کله بایلیټرل یا چکم دا دوستان ہے ودونه دی نو آی ایم ایف سره چې کله د پاکستان دغه لوزنامه زرف پرشه و نو دی ورته دا ویلی وو چې باید چې موږ به تاسو سره پرسته کوو خو روبیا د تاسو آی ایم ایف سره دغه لوزنامه سره تورتي هغه رسته با بیا موږ تاسو ته نور کلونه تکو د دې نو وړاندې چین هم پاکستان ته دواره په ډالر کړو هغه بل 30 کیسول کړو او اوس پرون سعودي عرب 2 ارب ډالر قرضه ورکړې ده او نن متحده عرب امارات لخوا 1 ارب ډالر خزانه وفاقي ودې سرکار دا ویلي دي چې ډېر زر به پاکستان سټیټ بینک راشي او دا غرن زموږ چې کوم بیروني ادایګیانو دا مسله وه آی ایم ایف چې کوم شرط وو نو هغه هم به حل شي او بل لوري ته چې کوم دا راتلونکي وخت کې کومې درنې قرضې پاکستان ته ورکولې که څه هم دا د هغې لپاره څه دومره زیاتې نه دي او دینه علاوه چې کوم بیا نړیوال بینک ته ځای پر مخکې بینک ته د ارکیشن ډیولپمنٹ انفراستراکچر بینک ته دا ویل خو به هم پاکستان ته قرضې او ټول پینشي او د آی ایم ایف د تړون وروسته د سړون په دغه وینا ده چې پاکستان کې به بارانی پانګونې ایف ډی آی دواشي او د خلکو چې کوم هغه د اعتمادي وه د پاکستان پرله پسې مخ په دیوتون کې اقتصاد او دلته چې سیاسي اړې غړې وو دغه قیمت تر ډېره حده پورې کمی راشي پاکستان به د دې جوګه شي چې خپل راتلونکي پال چې تمې بار سي دي هغه ورکړې شي خو بیا د سیون کو دغه هم وینا ده او چې کوم نړیواله د اقتصادي درجه بټۍ ادارې موډیز هم ته رونه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې دا هر څه ډېر یو لړمحاله یا معمولي دی یو د سامو کبه پاکستان اقتصاد ته ورکړي او پاکستان ته چرې د دې اقتصادي ستونزو نه یا کړکېش نه هر ځان روباسي دې لپاره بدوی ته خپل بنیادی اقتصادي اصلاحات کوي.
ډیر مننه. او د دې مسلې نه کتیر شو یو بل موضوع چې نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ور باندې خبرې کړې دي، هغه د حکومت د دورې یا د مودې ختمېدل دي چې ویلي دي چې ډیر زر به ختمي او بیا د انتخاباتو په اړه هم څه خبره کړې ده که دا را سره لکه شریک کړي. آیا آمادګي خودل د انتخاباتو ته څنګه وخت معلوم دی؟
جی فواد صاحب، 13 ورځو کې داسې ګنګوسه وي اسلام آباد کې چې کنی حکومت انتخاباتو ته تیار نه دی. په اکتوبر یا نومبر کې که څه هم د موجوده اسمبلۍ موده په 13 اگست ختمېږي خو د هغې وروسته بیا د او داسې قسمه بیانونه د دوی اطلافي ګوندونو لخوا هم راغلي وو چې حکومت دې زر تر زره د انتخاباتو اعلان وکړي او اسمبلۍ دې ماتې کړي. وروسته بیا د قانون وزیر دغه وویل چې حکومت انتخابات کولو ته بالکل تیار دی او هیڅ قسم اراده نه لري چې دا اوزن ډوي یا داسې قسم خبرې وي چې دا مارچ یا اپریل راتلونکي کال ته لاړ شي. پرون د داخله چارو مرکزي وزیر هم دغه خبره وکړه چې اسمبلی د 13 اگست پر ځای په 8 یا 10 اگست هم ماتېدلی شي او نن وزیر اعظم هم د دغه خبرې پخلی وکړو چې انتخابات به په خپل وخت کېږي یعنی اکتوبر یا نومبر کې. اسمبلی دوی خپل وخت نه وړاندې ماتوي نو بیا په آئنده لاندې شپېتو ورځو کې دننه به دغه انتخابات امکانو حکومت ته تول وي او که اسمبلی خپله موده په خپله باندې پوره کړي نو آئنده لاندې بیا دغه انتخابات په دوی ته په نوي ورځو کې دوی ته تولی شي.
ډېر زیات مننه ژوندي اوسه الیاس خان صاحب موږ ته پوره معلومات راکړل. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو ادارې ویلي د جولای له 13 نیولې تر 18 نیټې پورې د پښکال د بارانونو امکان لیدل کیږي. د صوبې په شمالي سیمو کې د زیاتو بارانونو د اوریدو لامل د ځمکې خوېدو او په خاري علاقو کې د سیلاب راتلو اندېښنه هم خودل شوې ده. د قدرتي آفتونو د تنظیم ادارې او چارواکي دیوته ویلي د سیلابونو راتلو په اساس چې کوم حساس علاقې ګرځول شوې دي هلته اړوند ادارې د خلکو د مرستو تیاری کوي. عبدالرزاق جزئیات وړاندې کوي.
د موسمیات محکمې په خیبر پښتونخوا کې د جولای 13 څخه د پښکال بارانونو شروع کېدو امکان څرګند کړي او ویلي دي چې د صوبې په شمالي سیمو کې د زیات باران له وجې د ځمکې خوېدو خطر شتون لري.
خیبر پښتونخوا تقریبا په ټولو علاقو کې به وقفې سره باران کیږي. په دې کې بعد کم چې د خیبر پښتونخوا شمالي علاقې دي پاګې کې چې موږ سره سوات ته کلام دي ملم جبادا چترال دي دیر دي هغه کې د ایکسپیکټډ چې د 50 نه تر 100 ملی میټر پورې باران امکان دی. د دې باران د وجه چیرې دا هم ایکسپیکټډ چې د غلطبا لیډ سلایډینګ وشي او کم زمنګا خارونه دي لکه پېښور مردان په دې علاقو کې د اربن پلاډینګ هم امکان شته.
د ماحولیاتو ماهرین وایي که څه هم د سیندونو او خوړونو په غاړه په یو خاص فاصله کې د آبادې نه کولو قانون موجود دی خو په هغه د عمل نه کېدو له وجې د اوبو لارې تنګې کړې شوې دي چې د پښکال دوران د خلکو لپاره د مالی او ځاني زیان سبب ګرځي.
حکومت یو اداره بلډینګ کنټرول اتارټي وته وایي نو آزې کې چې ته کم ده کې تعمیر کې اول بداغی نه پرمیشن اخلي نو سی به تخلي چې آیا زما د سین سره خوا کې زمکه از په دې کې تعمیر کول شم کنه شم کول دا خبره نه دغه ادارې د خیال ساتي نو مونږه د عوام د خیال ساتي نو د سین چې کوس شي او کم دغه هغه واټر شیډ وی او د کټاو غزې وی پای کې مونږ کورونه جوړ کو مارکیټونه جوړ کو او چې سیلاب راشي نو به موږ راوړځي او تباکي لکه د سوات کم کالام او ټل شو بالکل لسین پمیاس کې جوړ شو.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ڈی ایم چارواکي وایي چې د سیلابونو راتلو په اساس چې کومې ځلې حساس ګرځولې شوې دي په دغو علاقو کې اړوند ادارې الرټ اوسېږي.
کم آبادیانې چې کم دریابونو سره نږدې دي یا چې کوم د غریزو علاقو کې موجود دي نو دا د سیدی علاقو کې چې کوم له موږ سره دیر دی اپر دیر دی چترال دی لوور چترال دی دغه سي هزارا ډیویژن دی موږ سره نو دا علاقې چې کوم دې موږ سره ورنیبل سي چې کوم حساسې ځلې وي او کوم موږ کیمپ چې کوم دې متاثر نو چې کوم کیمپونه وي هغه موږ ائیډنټیفای کړی وي مخکې نه آی کی موږ پوره سہولیات چې کوم له ورکړې شي وي مخکې نه نو صرف موږ ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن ته وایو چې آیا کدا سه صورتحال پیدا کیږي نو دا بادي چې کوم دې موږ بده مخصوص چې کوم کیمپونه ټاکلې شي وي دي هغه کیمپونه ته چې دا بادي ورسول شي.
پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د تنظیم مرکزی ادارې ان ڈی ایم ای په ټول هیواد کې د نورو بارانونو ورېدو امکان خودلې او ټولو متعلقه ادارو ته د چمتو اوسېدو احکامات جاری کړی دي. د ادارې تر مخه د 15 جون تر 8 جولای پورې د هیواد په کچه د پښکالي بارانونو په پیښو کې لکتر لگا سلور کم اتیاتنان مړ شوی او یو سل 33 نور جوبل شوی دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د ډاکټرانو د اتحادیې غړو په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا موقت حکومت باید د هغو ستونزو ته پاملرنه وکړي او د حل لپاره یې چټک ګامونه اوچت کړي. دوی وایي د کال 2023 د بجټ نه وړاندې حکومت ورته د حکومتي وزیر او د روغتیا د محکمې چارواکو لخوا د غوښتنو منلو باور ورکړل شوی وو، خو تر اوسه ور باندې هیڅ عمل هم نه دی شوی. دوی وایي که غوښتنی و نه منل شوی د جولای وروسته به بیا هم په احتجاج لاس پورې کړي. تفصیل د فرچینواری پر رپورت کې واوري.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې غړو ویلي د کال 2019 راهیسې په بیلابیلو حکومتي روغتونونو کې ذمہواری ترسره کوونکي ټیموز یا تربیت ترلاسه کوونکي طبي افسرانو وظیفې او سیټونه نه دي زیات کړای شوي. ډاکټرانو په پیښور کې یوې خبري غونډې په محل وویل هغوی څو وارې د صحت وزیر او نورو چارواکو سره لیدنه کړې، خو تر اوسه یې یوه غوښتنه هم نه ده منل شوې.
نو دا خبرې که موږ بدی باندې احتجاج کوو، آیا دا موږ احتجاج کې مکمل حق بجانب یو؟ که موږ حکومت سره ملو شوی نه یو، موږ ته خپل آواز نه رسولې، نو بیا ټیک خبره ده، بیا موږ احتجاج زیاته کوو. موږ ته بار بار خپل خبرې رسولې دي، هیلث منیسټر ته ریټن کې مور کړې دي او هغه فالو اپ میټینګز هم کړې دي. ان شاء الله بیا به ملاقات کوو، خو چې موږ خبره نه اوریدې شي، موږ سره بل لار بیا نشته احتجاج نه لاوه. موږ به او پی ڈی بایکاټ هم کوو، موږ به د ایمرجنسی بایکاټ کوو، موږ به د وارډز ډیوټی هم بایکاټ کوو، ځکه چې موږ ته خپل حق نه ملويږي. موږ چې حق خبره کم کوو دغه امپلیمنټیشن نه کیږي، نو بیا خدا مجبورن به موږ په سټرایک زو.
د ډاکټرانو د اتحادیې غړو اویل کومو ټیموز یا تربیت ترلاسه کوونکي طبي افسرانو چې په سپیشلایزیشن ټیسټونو کې کامیابی ترلاسه کړې، باید هغوی د پاره د تربیت موکې ولټولې شي، ولې چې په 1400 ډاکټرانو کې یوازې 600 ته د تربیت ترلاسه کولو سیټونه میلاو شوې دي. دوی وایي دا ځل د ټیموز یا تربیت ترلاسه کوونکو طبي افسرانو د پاره ډېر لږ سیټونه کې خودلې شوې دي، او څه اتو پوری کسان باندې د لاسا د سپیشلایزیشن نه پاتې شي.
کومن سره موږ ناشته کړې ده، د وزیر صحت سره ناشته شوې ده، او ته پراپر لیټر لیکلې شوې دي. دا ټول چې کوم موږ خبرې وکړې ده، کوم زموږ ډیمانډز دي، په دې کې د ټول اولنې ډیمانډ چې زموږ کم ده د پیریز والا، چې زموږ ټیم اوف تاسو ته خبره تفصیل کې ویلې شو چې دا اوس کار دی، سمره ډیوټي کوي 24/7، دا وو تنخواه د 2017 نه را پدې خو نه ده سیوا شوې. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې نور سرکاري ملازمین چې کم دي، بیوروکراسي دا جوډیشری دا 150% انکریز شوې ده، 100% انکریز شوې ده، الاونسونه لګې دلی دي. نو دا ډاکټران چې کوم دي ولې محروم دي دي تنخواه سي واکېدونه.
ډاکټرانو د خیبر پختونخوا حکومت نه غوښتنه وکړه چې د جولای په میاشت کې د هغوی ستونزې زر تر زره حل کړی شي، غني بیا به په احتجاج او په روغتونونو کې د اوپیډیانو نه بایکاټ کولو باندې مجبور شي. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
او سم نړیوالو پیښو ته یو کتنه. د نیټو مشرانو نن په لیتوانیا کې د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی سره جدا جدا ملاقاتونه کړي، او په غو اتحاد کې د کیف د ورګډولو ژمنه کړې ده، مګر څه ټایم لاین یې نه دی ورکړی. روس په نیټو کې د اوکراین د شاملولو په هڅو توند غبرګون ښودلی، او چین ویلي د نیټو په پاسیفیک سیمه کې منسوبې به جنگ جوړ کړي. نور تفصیل د ویو ای دی همکار نوشیروان قلندر تاسو سره شریکوي.
د لیتوانیا په سر خار ویلنیس کې د نیټو د دویمې او اخري ورځې غونډې په محل د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی تر ټولو زیات ځلیدونکو شخصیت وو.
Welcome to this first meeting of the NATO.
The Ukraine sadar, the America sadar Joe Biden, the NATO mashar Jens Stoltenberg, the Germany chancellor Olaf Scholz, the Britain wazir azam Rishi Sunak, the Canada wazir azam Justin Trudeau, the Australia wazir azam Anthony Albanese, او د NATO هیوادونو د یو شمیر مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړې دي. د نیټو سیکرټری جنرال د روس د غواخونو پرته اوکراین ته د نیټو غړیتوب ورکولو ژمنه تکرار کړې ده، خو نیټه نه ده خودلې.
خو تر ټولو دا چې صدر ولادیمیر پوتین وګټي، هغه پوځي طاقت کاروي، د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوي، پر ګاونډیو حمله کوي، او چې څه غواړي هغه کوي. ضروري ده چې نیټو د اوکراین مرسته وکړي. کچېری پوتین وګټله، دا به د اوکراین لپاره غمیزه وي، دا به زموږ لپاره د خطرې خبره وي، دا به موږ نور کمزوري کړي.
د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی غونډې ته په بللو د نیټو د سیکرټری جنرال ینز سټالټنبرګ او د اتحاد د نورو مشرانو مننه وکړه.
زه پوهیږم چې د نیټو غونډې ته په بللو او اوکراین د غړیتوب ورکولو لپاره تاسو کوم قسم ګامونه پورته کړي، معاهده مو کړي او خبرې اترې مو کړي. زه دې اعتراف هم کوم او مننه هم. موږ د نیټو سره په سفر کې یو اوږده لار وهلې ده. د پوځیانو مو د اتحاد سره نوې تجربه وشوي. د دې ترڅنګ د نیټو د اتحادیانو د وسلو په ماهرانه ډول استعمال دا ثابت کړه چې د اوکراین خلاف د ترهګرۍ مقابل او د روس سره په جګړه کې عالمی جمهوریت څومره مضبوط دی.
د امریکا صدر جو بایدن د نیټو اتحاد په غزیدو خوشحالي څرګنده کړې ده او د فنلند وروسته د سویډن او د اوکراین د غړیتوب په ژمنو د نیټو هڅې ستایلې دي.
موږ نیټو په راتلونکي کې متحد لیدل غواړو. د امریکا مطبوعاتو زمانه دا خبره څو واري اورېدلې ده او سی بیا وایم چې که صدر پوتن دا سوچ کوي چې د نیټو اتحاد به مات کړي نو هغه به دا ونه کړی شي. په خاصه توګه ستاسو د مشورې مننه کوم چې ته دې ته تیار یې.
د کرملن ویان دیمتری پیسکاو د شروع چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي د وو غټو هیوادونو یا جی 7 لخوا اوکراین ته د امنیت ضمانت ورکولو خبرې ډېری غلطي او په ممکنه توګه خطرناکې دي. بلخوا د چین خارجه وزارت ویان وانګ وین بین د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي هي وادي په ایشیا پیسیفیک سیمه کې د چین خلاف د نیټو د نظریاتي تعصب مخالفت کوي او د دې په وجه تصادم او د یو نوی سوړ جنگ خطر جوړې دی شي. برتانیا وایي د جی 7 هیوادونو پلان لري چې د خپلو اتحادیانو لپاره یو داسې نوی چوکاټ اعلان کړي چې د لارې تر اوږدې مودې لا اوکراین سره امنیتي مرسته وکړي شي او پیشیا پیسیفیک سیمه کې همکاري زیاته کړي. نو شروان کلندر وی او ای ڈی وا واشنگټن ڈی سی.
وی او ای ڈی وا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یو ټل سیټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلی او اوریدل شي.
د یو ټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
او سم د افغانستان حالات. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلی حکومت داده قریب 2 کال پورې کیږي خو تر اوسه پورې هیڅ ملک هغوی په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان اقتصاد هم ورځ تر بلې د خرابېدو په لور روان دی. د بشري علمیه د مخنیوي لپاره نړیوال څه کولای شي؟ نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ واشنگټن کې د امریکای د سول انسټیټیوټ یا یو ایس ای پی د ژغورنې نړیوال کمیټې یا آی آر سی او د پاملرنې ادارې او د ناروې د کډوالو کونسل په دې موضوع باندې له ماهرینو او فعالانو سره یو بحث جوړ کړی و چې زموږ همکار پیر زبیر شاه دا بحث اوریدلی او اوس موږ سره په پروګرام کې دی چې معلومات پر سره شریک کړي. پیر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
په خیر راغلی.
اول خو درته وایسي چې په نننی بحث کې په کوم مهمو موضوعاتو خبرې وشوې؟ چا په دې بحث کې برخه اخیستی و؟
نو جی برخه وسنګ تاسو وې په دې کې د نارویجن ریفیوجی کونسل والو انټرنیشنل ریسکیو کمیټي او کیر انټرنیشنل یو اداره دا غوي او دا یو ایس ای پی په مرسته سره دا پروګرام شوایو او یو ایس ای پی شدلتا او بنیادی په دې کې چې کوم د پروګرام موضوع هغه د افغانستان کې د نن چې کوم هیومانیټیرین سچويشن دی چې کوم انساني سچويشن دی الته حالات دي د خلکو هغه باندې. نو په دې کې خالد پاین چې په خوانه افغانستان په حکومت کې پاتې شوی دی، ورلد بانک کې د ایم ایف سره کار کړی دی، اکانومیست دی، هغه په کې برخه اخیستا. سمیرا سید رحمان هغه د هغه طرف نه د انټرنیشنل ریسکیو کمیټی نه او ورسره ما څنګه وچ نار کیر انټرنیشنل والا هو. نو اول خودی بنیادی دا خبر وکړه چې اوس افغانستان کې چې کوم حالات دي تقریبا 28 میلیون خلکو ته د امداد د سخت ضرورت دی او 15 میلیون خلک داسې دي چې هغوی ته د خوراک ضرورت دی او هغوی د لوږې ښکار دي. نو دا خو یو بنیادی دوی دا وسی دا هیومینیټیرین سچویشن چې کوم دا هغه زیات خراب ده او هغه ورسره چې کوم طالبان بیا بندیزونه ایشی دي د شجو باندې د هغه شجو په کار باندې نو په هغه وجه نه د چې کوم شجینه دي هغه حالات ډیر خراب ده. نو دوی په دښه لکه سید سمیرا سید رحمان دا وی چې د شجو امپاورمنت کول دا ډیر ضروری په دغه ټیم ولې چې کله فرض کا شجو امپاور شي هغه شي انویسټمنت وشي نو اوی په خپل فیصله کولای شي اوی د خاندان شننه ها او په کمیونټی شننه دین علاوه خلپاین چې کوم هغه بنیادی اوس د چکم معاشي صورتحال د افغانستان په باندې با سکو او کې دوه چې کله نه افغانستان طالبان راغلل د معیشت درې برخه خلاړ یا $10 خو فریز شول. هغه نه علاوه دی وی چې بیا وسره انفلیشن چې کوم هغه د هغه ډیر زیات سوای دا نو هغه وجه نه ډیر خلک بې روزګار اسول نو هیومینیټیرین سچویشن باندې دا باسو او ټولو دا وی چې په کار دا چې طالبان کا فرض کا پر رسمیت هنه ز پیژندل کیږي خو په کار زدا ستر کرا اوزي چې دوی سره په هیومینیټیرین ایشوز باندې کار وشي.
په خپل د طالبانو د حکومت درس مت پیژندو مسله چې د دې د افغانستان د بشري حالاتو پر اوسنی وضعیت باندې په دغه بحران باندې څه اثر اچولې دی په دې برخه کې څه ویل شو څومره دغه اثر دی چې په افغانستان کې بشري بحران زور اخیستی؟
جی اونو په دې برخه کې خو دی دا ویل چې کفرس کا دی عموما الله چې کفرس کا د رسمیت پر رسمیتو غ پیژندل دا یو ادغ نه پیژندل د طالبانو دا یو مقصد لري خو دی دا هو ترغه وکړه په انټرنیشنل کمیونټي باندې چې تاسو یو داسې طریقه یو پروسس راو باسي چې تاسو وسه کوي دا هیومینیټیرین سچویشن به تاسو سرهږي کوي ک طالبان هم نه مني او طالبان چې کوم ریکګنیشن مسله دا اوس فرض کا ان جی او باندې دوی کار کوي په یو ان باندې کار کوي امریکا کار کوي او خدا پیسې طالبانو ته ورزي نو چې طالبانو ته ورزي په طالبان باندې بندیزونه دي نو دا ډېر یو کمپلیکیټډ سچویشن ده او په دغه غونډه چې دوی بیا دا یو بیا ځغ وکړای په انټرنیشنل کمیونټي باندې کما سرنګ وې چې فرض کا تاسو طالبان نه مني خو بیا هم دا یو طریقه و باسي چې طالبانو سره تاسو ډیلینګ وکړي او چې کوم هیومینیټیرین سچویشن ده دا به تر کوي.
ډېر زیاته مننه پیر صاحب. اوس هم د نړۍ د ویبل برخنه په واشنگتن کې د اویغور د حقونو ډلې د نړۍ پر حکومتونو باندې غږ کوي چې د بیجنګ پر وړاندې ودرېږي او د بشري حقونو تحفظ ته یې اړ باسي. دوی چین په نسل وژنه تورنوي او هغه څه یادوي چې 14 کاله مخکې د چین په ارومچی کې د اویغورانو هون چینایانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي په وخت کې پیښ شوې دي. دوی وایي چې ډیر بدلون نه دی راغلی. محوش جلیل نور تفصیل تاسو سره شریکوي.
د دوی د غګونو لالارې او تیر دردناک یادونه
ما و مندل چې هغه ته د کوم عدالتي مقدمه بغیر د ول اسکاله بند سزا وورول شو.
زما د سکول زیات ملګری ونی ول شول او ډیر پکې و وژل شول.
جلا وطن شوی ویغران په چین تور لګوي چې د دوی عزیزان یې په خپل خوا خنیولي او د ویغر په وطن کې چې دوی یې ختیس ترکستان بولی د بشري حقوقو نور سرغړونې کوي. په رسمي توګه د چین د شمال لوېدي سیمه د شینجیانګ په نامه یادېږي. د سپینې ماڼۍ بهر د ویغران وایي چې د چین نه خپلواکي غواړي. دوی د شینجیانګ په سرخار اورومچی کې د یوې داسې غونډې یادونه هم کوي چې هیڅ کله به یې هېر نه کړي. چې سوار لس کال وړاندې په دې میاش کې تر سره شوی و.
ناس کیل دم ناس شوت دم ان دیر بلډ
پر ډلیز اتوګه یې وژل پر ډلیز اتوګه یې دزې وکړي او د دوی په وینو یې د ارومچی ټول خار ولړزو او ټول شپه یې د خپل جرم د پټولو لپاره په وینو لړلې.
په 2009 کال کې په ارومچی کې ناکراری د چین په سویل کې په یو کارخانه کې د تاوتریخوالي لامل رامنځته شوی و. شپږ ویغر نارینه پا په دوا هان چینایي میرمنو د جنسي تیری په تور تورن شوی چې د شخړې لامل شوی چې دوه ویغران پکې وژلې شو. په اورومچی کې ویغران سړکونو تراوتل او د وژنو لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. امان الله کاشغری وای د اورومچی لارین په سولېز ډول پیل شو
to be charged and a proper investigation to be carried out.
دوی وختل چې دغه مجرمانو باندې مقدمه جوړی شي او په اړه سملاسي پلټنې وشي. خود دې پرځای چې د دوی غږ واوریدل شي او چرواکي ورسره خبرې وکړي دوی نیم پوزي ځواکونو په بهرمانه ډول وزپل.
د چینایي چرواکو په وینا نږدې 200 کسان مړ شوي چې ډېر یې هان چینایي دي. خود ویغر فعالان وایي چې د ویغر قربانیان ډېر دي او د دوی په وطن کې د چین ظلمونه تر نن ورځې پورې دوام لري. د امریکا په ګډون یو شمیر هوادونو د چین دغه عمل د نسل وژنې په توګه بللی دی. وایس اف امریکا ته په یو بیان کې د چین د سفارت ویان لیو پینګیو هغه خلک تشریح کړل چې د ختیځ ترکستان د سینکیانګ سیمه د بیلتون غوښتونکو ځواکونو په توګه یادوي چې د چین ملي یووالي ته زیان رسوي. په بیان کې راغلی دی د سینکیانګ مسلې د بشري حقوقو په اړه نه دی. دوی د تاوتریخوالي، بنیاد پرستۍ او جدای خوختنې سره د مبارزې په اړه دی. په سینکیانګ کې د نسل کوشې تور د پیړې ښکارا دروغ دی. په سپینه ماڼۍ کې تر اوسه کوم کې د نړیوالې ټولنې نه د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه کوي.
کچيري خلک ټول نړۍ لمو سره د چینایي محصولاتو د بایکاټ کولو کې مرسته وکړي نو زه فکر کوم چې دا د دوی د مخنیوي او د تمرکز کمپنیو د تړلو لپاره ډیره خلاره ده.
د دغه اعتراض کوونکو لغښتنو څخه یو شخصي هم ده.
My brother his name is Alim Sulaiman.
سمارور نوم یې علیم سليمان دی.
د عزیز سليمان هله دادا چې څوک یې د ورکشه ویرور په مندلو کې ورسره مرسته وکړي. محوش شیل وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته.
که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
او روسي خبر دا چې د IMF لخوا د IMF د اگزیکټیو بورډ کومه غونډه چې نن جوړه شوې و هغه دا منځوري ورکړه چې پاکستان ته د بیل اوټ یا د قرضې د پروګرام 3 بلین ډالر قرضې پروګرام کې ورکړ شي او وزیر اعظم شهباز شریف دا یو سترګام بللې دي. د دې تازه تفصیل به تاسو د وی ډیو په ویب سټ او په ټویټر او نورو پلیټ فارمونو باندې وګورئ او ولولې. نور نو تاسو په پاک دایس فارم علامه مالشه.